بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سي حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د دوشنبې ورځ ده، د 1444 هجری لمریز کال، د قوس یا لندې د میاشتې دویمه نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 24 سره سمون خوري. ذات الله خوګڼه یم او ستاسې درنو په خدمت کې حاضر شوی یم، او په یو ساعت اوسنۍ خپرونه کې به ستاسې د کوربتوب ویاړ ولرم. دوستانو، د معمول په څیر به لومړی د ایران، بیا د افغانستان، بیا ورپسې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. له هغې وروسته به درته اروپا ولې د کډوالو پر وړاندې سخت دریځه سیاستونه غوري کړي یوه سیاسي تفسیره به لرو. په تفسیره کې بېلابېلو برخو ته اشاره شوې ده، چې تر څنګ به درته نیمګړې کیسې، ځانګړی مطلب زموږ همکاران وړاندې کړي، او د خپرونې په دوام کې به درته هر کله راشه خپرونه وړاندې کړو چې په هغه کې ستاسې رالېږل شوي لیکونه او غږیز پیغامونه ځای پر ځای شوي دي. د هر کله راشه خپرونې په وړاندې کولو سره به زموږ یو ساعت خپرونه هم پای ته ورسیږي. امید لرم چې تر پایه مو ملتیا وکړئ او راټول شوي مطالب ستاسې د علاقې وړ وګرځېږي او راسره ملو اوسېږي. دوستانو، مخکې تر دې چې خبرونو ته ورشو، ورزو یوې لنډې دمې ته، بېرته د خبرونو سرټکو سره حاضرېږو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شپه مکړې دی مهال خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د ملي امنیت عالي شورا منشي د حزب الله د قماندان ترور ته غبرګون ښودلی دی. طالبانو د اقتصادي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د کتابتونونو د مشرانو غونډه کې ګډون وکړ. پاکستان کې ځانمرګي برید و پاکستاني نظامیانو ته مرګ ژوبله اړولی، او پر غزې ترانګه د سوهینستي رژیم بریدونه اوس هم دوام لري. خرغلی اوس هم بشپړ خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. په تهران کې د مقدس دفاع د سلنه معلومو شهیدانو د جنازې مراسم ترسره شول. د مقدس دفاع د سلنه معلومو شهیدانو د پاکو جسدونو د جنازې مراسم د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت په مناسبت په تهران کې ترسره شول. د مراسم د پوځي او ملکی چارواکو، د شهیدانو د کورنیو او شهید پرور خلکو په ګډون د تهران پوهنتون له لوی دروازې څخه تر معراج الشهدا پورې وخوځېدل. په ورته وخت کې په ټول ایران کې د 300 نامعلومو شهیدانو پاک جسدونه هم په 130 ولایتونو کې د خلکو پر اوږو وګرځول شول. د 2025 میلادي کال د نومبر 24مه، چې د 1440 کال د جماد الثانی د دریمې سره برابر ده، د خوږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د لور او د امام علی علیه السلام میرمنې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت کلیزه ده. هر کال د دې د شهادت د تلین په شپه کې ایرانیان په جماعتونو، حسینګانو او مذهبي ځایونو کې د غمرازۍ په مراسمو کې ګډون کوي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا منشي وایي چې د سوهینستي رژیم د لومړي وزیر ماجرجویي چلند سیمه د دې رژیم سره اجباري مقابلې ته بیایي. علی لاریجانی د حزب الله د قماندان حسام علی تبابایی د شهادت په غبرګون کې په خپل ایکس شبکه کې لیکلی، په راسې حال کې چې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت دی یو رښتینی مجاهد، د هغې د لارې د خپلو ملګرو په ګډون د سوهینستان لخوا شهید شو. هغه د دې پیښې له امله د رهبرۍ او د حزب الله مجاهدینو ته تسلیت وړاندې کړی او زیاته کړې ده چې بنیامین نتنیاهو په خپلو ماجرجویي چلندونو سره خای چی لدی جالی رژیم سره بللار پرته ل مقابلی نه د پاتې شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سوینیستي رژیم د جنگیل وټکو برید پر بیروت صحیحه او د حزب الله د لوړپوړي قماندان حسام علي تبایی تروری د اوربن ښکارا نقض او جنگی جنایت وباله او د جنایتونو د عاملینو نړیوال تعقیب وغوښته. دغه وزارت په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا برید پر ځینو استوګنیزو سیمو وشو، لسګونه ملکي وګړي پکې ښځې او ماشومان چې هم شامل دي مرګ شوپله اوختي او د لبنان ملي حاکمیت په ښکاره ډول سرغړونې سره مخ شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حزب الله او د شهیدانو کورنیو ته تسلیت ویلی او د امریکا ملاتړي د تجاوزاتو د دوام لامل بللی او له نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د سوهینیستي رژیم د دوامداره سرغړونو او جنګ غوښتونکو کړنو پر وړاندې قاطع غبرګون وښيي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لندۍ په دریمه خبر ورکړه چې د دوی د عامه کتابتونونو رئیس رفیع الله صمیم ته اقتصادي همکاري او سازمان د غړو هیوادونو د کتابتونونو د مشرانو غونډه کې ګډون کړی. دغه وزارت وایي دغه ناسته کې د افغانستان د کتابتونونو پر ډیجیټل توب خبرې شوې دي. د طالبانو تیار وزارت خبر پاڼه کې ویل شوي چې د آسیا څخه د دوی په ګډون لسو هیوادونو یاد ناسته کې ګډون کړی و او د غړو هیوادونو ترمنځ د ډیجیټلي آرشیفونو په پراختیا، د نادره آثارو په ساتنې او د مسلکي ظرفیتونو په تړاو بحثونه شوي. همدارا زیاته شوي چې په دې ناسته کې د افغانستان کتابتون د ډیجیټل کېدو تعلیم او تحقیق کمیټو غړیتوب هم ترلاسه کړ. طالبان وایي په دې ناسته کې د ترکیې هیواد له لورې ژمنه شوې چې د افغانستان د کتابتونو د سیستم د مدیریت لپاره دوی لازمي لا همکاري وکړي او د تخنیکي مرستو تر څنګ به د ظرفیت لوړونې پروګرامونو ته هم پاملرنه وکړي. د پاکستان خیبر پختونخوا د پیښور د سرحدي پولیسو مرکز مخې ته نن سهار ځانمرګې بریدګر ځان پورې تړلو چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړې او وروسته نښته ترسره شوې چې د پولیسو د معلوماتو له مخې پیښه کې درې پاکستاني نظامیان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پیښور د پولیسو مشر میا سعید رسنیو ته ویلي چې یو ځانمرګې بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخې ته برید کړی و خو دوه نور بریدګر په ډزو سره وژل شوي. بلخوا د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي د پیښور د نننی برید عاملین باید ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. هغه د پیښور د سرحدي پولیسو د یو مرکز مخې ته ځانمرګې برید غندلی او په عین حال کې د لا زیاتې مرګ ژوبلې د مخنیوي له امله د پاکستاني پوځیانو په وخت عمل ستایلی دی. د قران کریم د قرائت نړیوال سالۍ د اسلامي همکاري سازمان غړو هیوادونو د استادو په ګډون او د ایران د یو نړیوال قاری او داور په حضور سره د پاکستان حکومت په قربتو په اسلام آباد کې پیل شوی. د سالۍ د پاکستان مذهبي چارو وزارت په نوخه له دوشنبه څخه د څلور ورځو لپاره ترسره کیږي. استاد غلام رضا شاه میوه اصفهانی نړیوال داور او عدنان مومنی خمیسا د ایران نړیوال قاری په دې سیالیو کې د نورو اسلامي هیوادونو د استادو تر څنګ ګډون لري. سیالي به په شپږو ډلو کې ترسره کیږي او په پای کې به له هرې ډلې دوه قاریان د راتلونکي مرحلې لپاره غوره شي. نیمه پای لوبه به د پنجشنبې په ورځ د پنځه غوره شوو کسانو ترمنځ او پای لوبه به هم هماغه ورځ د دریو پاتې کسانو ترمنځ ترسره شي. سره له دې چې اوربان اعلان شوی د سوهینیستي رژیم پاوز د غزې تړانګې په شمال او جنوب کې بیلابیلې سیمې په هوایي او ځمکني بریدونو ویشتلی دي او د نښتو شدت لا هم دوام لري. خبري سرچینو راپور ورکړی چې د رژیم جنگي الوتکو او هلیکپټرو د رفاه ختیځ شمال او د خان یونس ښار بمبار کړی او د اشغالګري پاوز ټانګونه هم د سیمې تر درنو بریدونو لاندې نیولې دي. همدارنګه بیت لحیه او اتعلیم سیمه په شمال کې د هوایي او توپخانی بریدونو هدف ګرځېدلې دي. د بریدونو په داسې حال کې دوام لري چې اعلان شوی اوربند لا رعایت شوی نه دی او د هوکړي منځګړو چوپتیا غوره کړې. سوهینیستي رژیم له 2023 کال د اکتوبر له ومې راهیسې پر غزې جګړه پیل کړې او وروسته له دې چې په خپلو موخو کې ناکام شول د حماس سره د اسیرانو د تبادلې هوکړې ته ورسېدل. په مراکش کې سلګونه وګړو په تطوان ښار کې لاریون کړی. د غزې تړانګې او لبنان پر ملکي وګړو نظامیانو عملیاتي غندلي او له فلسطین، لبنان او سودان سره یې خپل پیوستون څرګند کړی. مغربي وګړو د سوینستي رژیم بریدونه غندلي او د دې نسل کشي رژیم د فوري تجاوزاتو د بندېدو غوښتنه کړې. هغوی همداراز سودان بشري ناورین ته په اشاره سره پل ملکي وګړو پراخه تاوتریخوالی غندلی. لاریون کوونکو په شعارونو سره لکه مراکش او فلسطین یو ملت دی او له بیروت تر غزې مقاومت پایدار دی د مسلمانانو پر پیوستون ټینګار وکړ. تر دې وړاندې هم په رباط کې د سوهینستیانو د جنایتونو پر ضد ورته لاریونونه شوي دي. د فلسطین په اشغال شویو سیمو کې د فعال بشري حقوقو اسرائیلي سازمان بتسلیم اعلان کړی دی چې د اشغالګری اسرائیلي رژیم له 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د فلسطینیانو سیستماتیک وژلو سره نسل وژنې ته دوام ورکړی دی. او د کاناډا لومړي وزیر وایي چې د امریکا رول په نړیوال اقتصاد کې ډیر لوړ ښودل شوی او ډیرې ستونزې پرته له واشنګټن څخه هم حل کېدای شي. هغه د په جنوبي افریقا کې د جی شل غړو هیوادونو په غونډه کې وویل چې نړیوال اقتصادي مرکز ټکی له امریکا څخه لرې کیږي او نړۍ کولی شي پرته له دې هیواد څخه هم خپلې لارې چارې ولټوي. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
جرمنی غواړي چې د پناه غوښتونکو کډوالو په برخه کې سخت قوانین پلي کړي او د پناه غوښتونکو شړلې په ډېره اندازه زیات کړي دي. جرمنی د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه د سختو قوانینو په لټه کې دی او اراده لري چې د پناه غوښتونکو شړل په ډراماتیک ډول زیات کړي. دا هیواد د روان کال لومړیو لسو میاشتو کې 9,838 کسان خپل اصلي هیوادونو ته شړلي دي. دا شمېر د تیر کال په پرتله 18% زیاتوالی ښیي، یعنې هره ورځ شاوخوا 25 کسان شړل کیږي. د جرمني د کور چارو وزیر ویلي دی چې دا تکلاره به دوام وکړي. کنټرول یو منظم او روښانه درز دی چې په کډوالۍ سیاست باید پلی شي او په شړلو کې هم تطبیقیږي. موږ به دا لاره به وخت په تعقیب کړو او اوس د سوریه او افغانستان پر لور د شړلو لپاره چمتووالی نسو. جرمنی په داسې حال کې د کډوالۍ پر وړاندې سختګیری کوي چې څو اونۍ وړاندې برطانیې هم د پناه غوښتونکو په نظم کې پراخ اصلاحات اعلان کړل. د برطانیې د نوي مهاجرت قانون له مخې د دایمي اقامه انتظار له 5 کلونو 40 کلو پورې لوړ شوی دی. پناه غوښتنه اوس موقتي او مشهور ګڼل کیږي. حتی هغه ماشومان چې په برطانیې کې د پناه غوښتونکو له کورنیو زیږیدلي وي د شړلو له خطر سره مخ شوي دي. جرمنی او برتانیا په حقیقت کې د پناه غوښتونکو مفهوم بیا تعریفوي او نوی زید کډوالۍ سیاستونه غوره کړي دي. دا کار نه یوازې د 1950 کال د جنیوا کنوانسیونه له اصولو سره په ټکر کې دی، بلکې د زرګونه خلکو رواني او ټولنیز امنیت هم له ګواښ سره مخ کړی دی. په حقیقت کې دا سیاستونه ښایي چې د اروپا د کډوالۍ تګلاره اوس نور پر بشري اصولو او نړیوالو قوانینو نه، بلکې پر امنیتي او سیاسي لوري ولاړه ده. اروپا ته نړیوال کړکیچونو د تاریخي مسؤلیت منلو پر ځای د کډوالو محدودولو او شړلو لاره غوره کړې ده. اروپا په داسې حال کې د مهاجرت قوانین سختوي چې ډیری کډوال د فقر، ناامنۍ، جګړو، د اقلیم بدلون او د هغوی پر خوړو او کار اغیزو له امله مجبوره شوي چې اروپا ته لاړ شي. په حقیقت کې ډیری دا کډوال د هغو دښمنانو د سیاستونو، نظامي لاسوهنو، جګړو قربانیان دي چې اروپایي هیوادونو او متحدینو په افغانستان، عراق، لیبیا او سوریه کې په جوړولو او دوام کې مستقیم رول لوبولی دی. په دې شرایطو کې اروپا ته کډوالي یو آزاد انتخاب نه، بلکې ډیری وخت د هماغو قدرتونو د سیاستونو اجباري پایله ده چې نن خپلې دروازې د پناه غوښتونکو پر مخ تړلې دي. اروپا د مسؤلیت منلو پر ځای قربانیانو ته سزا ورکوي. دا چلند نه یوازې غیر انساني دی، بلکې د نړیوالو قوانینو خلاف ده چې د خطر سره مخ خلکو ساتنه باندې ټینګار کوي. دوستانو، اوسنۍ تفسیره مو هم په همدې ځای کې پای ته ورسیده. اوس به تر ته زموږ همکاران د پزله پوری خبرونه چې نیمګړی کیسې د ځنګل مطلب وړاندې کړي، له هغې وروسته به درته ستاسو خپل خبرونه هر کله راشه وړاندې شي چې په هغې کې ستاسو سره لیکل شوي لیکونه او غږیز پیغامونه ځای پر ځای شوي دي. امید لرم چې دواړه پروګرامونه یو بل پسې واورئ او زموږ خبرونې هم په ذوق سره تعقیب کړئ. زه درنه اجازه اخلم، تاسو را بولم پروګرامونه اورېدو ته.
نا تمامه کیسه. عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نا تمام کیسه تر عنوان لاندې له یو ځانګړي پروګرام سره زفاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، دا پروګرام د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د ورځې په مناسبت تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلا، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی، فاطمه ایستاد مثل یکو، صلی الله علی فاطمه، صلی الله علی.
خوږ دوستانو، حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د عصمت سیمبل او د پنځون جاری کوثر و. د هغې سترګې د صبر معنا وې او د هغې لاسونه د عشق ترجمان وو، خو د هغې په مات شوي پهلو تاریخ زخم پرېښوده. له موږ سره ملګری شئ چې د حضرت زهرا سلام الله علیها د هغې مظلومیت په اړه در سره خبرې وکړو چې شهادت یې د هستې په زړه کې یو ابدي داغ پرېښوده. 95 ورځې د رحمت د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ل رحلت او ورستا تیر شوی. یوازې وا د مدینی اسمان بیا تور شو. په داسې یو ورځ د زمکه له خلکو یوې میرمنې الوت وکړ او زمکه د تل لپاره روخانه کړه. یوه داسې میرمن چې نوم یې پاکوالی، د قربانی مجسمه او د کمال لوړوالی تدائی کوي، یعنی حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها. خوږو دوستانو، نن ورځ زړونه غمجن دي، د هغې بزرګوارې په یاد غمجن دي چې خدای پاک کوثر بللی، چې معنا یې د نه ختمیدونکي نیکمرغۍ او خیر سرچینه ده. قرآن کریم په هرې پاڼې کې د هغې نښه لري. سوره کوثر د دې حقیقت یوازې یو څرګندونه ده، ځکه چې په الهي آیاتونو کې په مختلفو ځایونو کې د دې بې ساري میرمنې لوړ مقام څرګند دی. شیعه او سنی عالمان هر یو د دې عظمت یوه برخه درک کړې ده. ځینو ویلي دي چې د قرآن کریم په 18 سورتونو کې 10 آیتونه، ځینې 18 او ځینې نور 135 آیتونه د هغې بزرګوارې په اړه دي.
قدرمنو اوریدونکو، لوی عارف آیت الله حسنزاده عاملي د قرآن مجید د قدر د مبارکې سورې په تفسیر کې لیکلی دی چې فاطمه د لیلۃ القدر حقیقت دی، لکه څنګه چې حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وفرمایل، هغه څوک چې پرشتیا فاطمه پیژني هغه د قدر شپه درک کړې ده. فاطمه د نور سوره تفسیر هم ده. د نور د مبارک سوره په اته دیشم او پنځه دیشم آیتونو کې یو نور بیان شوی چې افقونه یې روښانه کوي. الله نور السماوات والارض، الله د آسمانونو او مځکې رڼا ده. مفسرینو ویلی دی چې د دې ځلیدونکې رڼا مثال فاطمه الزهرا ده، هغه څراغ چې رڼا به یې تر قیامت پورې نه مړ کیږي. د علی او فاطمې په کور کې د امامت رڼا روښانه شوه. ام هغه کور چې خدای پاک اجازه ورکړه چې پکې د هغه یاد راپورته شي. د اهل سنت و عالم ابن مغازلی هم روایت کړی چې هغه دوری ستوری د معنا په آسمان کې هغه ځلیدونکی ستوری یعنی فاطمه الزهرا ده. هو، هغه د لارښوونې مشعل د هغه رڼا چې په دوامداره توګه له کوثر تر قدر پورې لمځکې تر عرشه پورې همیشه ځلیږي.
دوستانو، کله چې هغه بزرگوار حجاب اغوسته او د مدینه په کوڅو کې ګرځیده، نو خار به یو بل رنگ اخیسته. مدینه به د پاکوالی او نجابت په بوی کې ډوبیدله. هغه هم هغه میرمنه وه چې سترګو به یې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له مبارک زړه غمونه لرې کول، او د خداوند متعال د پاک رسول صلی الله علیه و آله و سلم په خولي مخ به مسکا راوستله. د خدای پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم راتلونکې لید او په هده چې دا خولې ګل به زر د منی موسم تجربه کړي. یو ورځ د خلکو په منځ کې راغې، د خپل فاطمه بیبی لاس یې ونیو او وی فرمایل: ای خلکو، دا زما لور ده. فاطمه زما د بدن یو برخه، یو ټوټه او زما په ځان کې روح ده. چا چې هغه ته ازار ورساوه، هغه ما ته ازار ورساوه، او چا چې ما ته ازار ورساوه، هغه خدای ته ازار ورساوه. په یو بل حدیث کې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل: ای علی، دا زما لور ده. چا چې د هغې درناوی وکړ، هغه زما عزت وکړ، او چا چې د هغې سپکاوی وکړ، هغه زما سپکاوی کړی دی. د پلار او لور ترمنځ څه ډول اړیکه وه؟ هر کله چې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د قدمونو غږ اوریده، نو هغه به پورته کېده. د هغې د سلام کولو لپاره به لاړ. هغه به یې په غې کې ونیوله او ویل به یې: زله فاطمه، د جنت بوی احساسوم. خو څه پېښ شول چې دا ټولې لارښوونې، دا ټولې آسماني لارښوونې دومره زر هېرې شوې؟ څه پېښ شول چې د پیغمبر لور، هغه څوک چې شتون یې مدینه ژوندی کړه، د خپل کور د تړلې دروازې مخې ته مظلومه ودرېده؟ هو، د قدرت غوښتنې، دنیاداری او د شیطانانو وسوسې سترګې پټې کړې، او تاریخ د یو داسې جنایت شاهد و چې هیڅکله هم نه دی هیر شوی.
فاطمه زهرا سلام الله علیها د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لور یوازې یو جلی نه و. هغه د خپل پلار لپاره ښوونکې، سلاکار او ملاتړې وه. د حضرت بیبي خدیجه کبرا سلام الله علیها له رحلت وروسته، کله چې سختیو پر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سیوری غوړولی و، جبرائیل امین یو پیغام راوړ او وی ویل: خدای تاسو ته سلام لیږي، او ویلې دی: فاطمه د پلرونو مور ده، ام و ابیها، یعنی د خپل پلار مور. دغه مقام خو ده چې زهرا سلام الله علیها د خپل مور ځای د روحاني او احساساتي ملاتړ په مقام کې ونیوه او د رسول الله مبارک خوندی ځای و. بیا له حضرت امام علی علیه السلام سره د هغه واده، هغه واده چې په آسمانونو کې ترسره شو او د دوو سپیڅلو نورونو د اتحاد سمبول بو، د دوی له آسماني مقام سره سره د زهرا او علی علیهم السلام ژوند ساده و. یو کوچنی کور، یو ساده کور او د خدای رضا د ترلاسه کولو لپاره دوامداره هڅه. دا ساده ژوند په داسې نړۍ کې چې هر څوک د عیش عشرت په لټه کې و، په خپل ځان کې یو لوی درس دی. او د دې پاک پیوند ثمره څلور بچیان، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، ام کلثوم او زینب سلام الله علیها، او پنځم محسن چې د سوزیدلی دروازې تر شا سقط شو. د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د مور رول له فیزیکي زده کړې څخه ور اخوا وو. هغه خپل بچیانو ته له ماشومتوب څخه د قربانۍ زړورتیا او د عدالت سره د مینې کلتور خوونه کوله. هغه هغوی ته د قرآن کریم او د هغه د تفسیر په اړه وویل او د هغه د آرام او ښکلي چلند سره هغه د خپل ماشومانو د روزنې لپاره غوره عملی نمونه و. د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها تر ټولو لوی علمی او دفاعی میراث د فدکیه مشهور خطبه ده. هغه خطبه چې د هغه د پلار له رحلت وروسته، یعنی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په جماعت کې، د هغه د خاوند د مؤمنانو د امیر علی علیه السلام د حق او د هغه د خپل حق په دفاع کې ورکړل شو. دا وینا یوازې د ځمکې دفاع نه وه، دا د امامت او ولایت د مقام دفاع وه. د فدکیه خطبه د عقیده، د اصولو، د نبوت، د فلسفه او د قرآن مجید د تفسیر لنډیز دی. په دې وینا کې حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها په ښکلي ډول په ګوته کوي چې اهل بیت علیهم السلام د نجات او ژغورنې کښتۍ دي، او د هغوی پیروي د خوښۍ کور ته د رسېدو لاره ده. دا خطبه د ملت لپاره د ویشتیا او بیدارۍ غږ و چې د اهل بیتو رښتینی مقام هیر نکړي، خو بیا هم ځینو هیر کړ او خپل واک شیطان ته ورکړ.
ایام شهادت دردانه اهل بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، صدیقه طاهره، که این روزها ایام شهادت اون بزرگوار امیرالمومنین، این روزها با دل شکسته، با سینه پر از غم، با عزیزه خود وداع میکند.
رسید بالا سر فاطمه اش، با القاب صدا زد جواب نداد. ای دختر کسی که زکات رو با گوشه رداش میبرد در خونه بیچارا، ای دختر رسول خدا، مادر حسن، مادر حسین، مادر زینب، خانوم جان، جواب نیومد، چشا باز نشد. بابا من علیم.
ودیعه گرانبهای پیغمبر رو به او بر میگردانه. دل امیرالمومنین پر از غم است، اما اراده او و همت او مطلقا کاستی نگرفته است. این درس برای من و شما. گاهی دل از غم مالامال می شود. هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو میشکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه، راه رو باید ادامه داد.
سه چشم عاشقا شده دریا، روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا، سبحان الله باغ بهشت و گل، سبحان الله از لحظه غروب، سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبود. صلی الله علی فاطمه، صلی الله علی فاطمه، صلی الله علی فاطمه، صلی الله علی فاطمه.
خوګو دوستانو، د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت کلیزې په مناسبت یو ځل بیا درته تسلیت وایو، او تاسو هم په نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل شه.
هر کلا راشه،
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې اونو می پنومونو کې سبحان دی، د لوی پتمن او نیامن خدای پنامه. د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کلا راشه ګولبن عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. هیله ده چې روغ رمټ پیاست، او په نننی هر کله راشه پروګرام کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، په دغه هر کله راشه پروګرام کې په لومړي سر کې د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت په اړه تاسو ته تسلیت وړاندې کوو. هیله ده چې د دې پروګرام تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ډیره مننه غلی فاطمی، زه هم تاسو او ټولو ګرانو اوریدونکو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم، او همدارنګه د همدې مناسبت په تړاو ټولو ګرانو اوریدونکو او تاسو ته هم تسلیت وایم، او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمنه او خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو کې پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبن خوندورو څپو ته نستوي
انشاءالله،
او د خپل خوګو ملګرو مینناکو خبرو ته به غوږ نیسي. نو غلی فاطمی، په هر کله راشه پروګرام کې د نویو ګلانو د شامل دو لپاره د واتس اپ د ګروپ شمیره هم ګران اوریدونکو ته وړاندې کوو، په دې هیله چې له خپلو نورو ملګرو او همدارنګه خپلوانو دوستانو سره هم شریک کړي. نو دغه شمیره د ځان سره یادښت کې شمیره ده 00991شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ درې. همدارنګه پښتو نهنوی @yahoo.com زموږ د ایمیل یا برېښنالیک ادرس دی، او تاسو په دغه برېښنالیک کې خپلې لیکنې او همدارنګه غږیز پیغامونه هم موږ ته رالېږلی شئ. او parstoday.ir/ps او همدارنګه iranradio.ir/ps زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي، تفسیري، مرکه او همدارنګه ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلی او ریدلی او همدارنګه کتلی شي. نو غلی فاطمی، که ستاسو خوښه وي دلته به یوه لنډه شاندمه وکړو. او بیا به راوګرځو د ګرانو اوریدونکو را رسیدلو لیکو. مگیر از سرم سایه چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر ندارد، پناهی از این خیمه بهتر ندارد. چادرت را به تکار، روزی ما را به فرست، ای که روزی
قدمونو اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو. زماني صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، نن دوشنبه د جمادی الثانی د میاشتې دریمه نیټه چې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګران لور او د بدن د ټوټې د حسنینو د مور حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها، څنګه چې ما په سر کې ویل، د شهادت کلیزه ده. په دې مناسبت د تهران رادیو ټولو کارکونکو د رسول الله مبارک د اهل بیت علیهم السلام مینوالو ته په تیره بیا تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې تسلیت وړاندې کوي.
بلکل بلکل، همداسې ده. بس ډېر مهمې پیښې ته مو اشاره وکړه غلی فاطمی. کله چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ناروغۍ په بستر کې پروت و، نو حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د چې هغه بزرګوار په خوا کې ناسته وه، ډېره زیاته
ژړېدر.
نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل، ګرانې لورې مه خفه کیږه، په اهل بیتو کې به ته لومړنی شخصیت وي چې له ټولو مخکې او ډېر ژر به په جنت کې له ما سره یو ځای شي.
بله.
نو بیا تر یو حده بیبي بزرګواره آرامه شوه. نو په تاریخ کې هم لیکل شوی چې د ځینو قولونو په اساس د رسول الله مبارک له رحلته 15 ورځې وروسته، او په ځینو نورو قولونو کې تر 15 ورځې وروسته، حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
نو تاریخي زماني صاحب چې د پیغمبر اکرم له رحلت وروسته په دغه لنډشان عمر کې پر بیبي بزرګوارې ډېرې بوژنوونکي او نه زغمونکي پېښې رامنځته شوې، چې حتی په ځینو موردونو کې اصلا د زغملو وړ نه وې. له بده مرغه د رسول الله بزرګوار له رحلته ډېر ژر وروسته د هغه مهال مسلمانانو د اهل بیت علیهم السلام په تېره بیا د حضرت بیبي فاطمه زهرا عظمت او احترام چې پیغمبر اکرم په ډېرو حدیثونو کې بیان کړی دی هیر کړ، او ځینې داسې پېښې رامنځته شوه چې ډېرې دردونکې وې.
بلکل بلکل، همداسې ده غلی فاطمی. په یو مناسبت کې د اصحابو په ټول کې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی، ای خلکو، دا زما لور ده، فاطمه زما د بدن یو ټوټه او زما په بدن کې د روح په شان ده. چا چې هغې ته ازار ورسوه لکه چې ما ته یې ازار رسولی وي، او چا چې ما ته ازار ورسوه هغه خدای ته ازار رسولی دی. په بل حدیث کې مغلی فاطمی حضرت رسول فرمایي، ای علی، دا زما لور ده، چا چې د هغې درناوی وکړ هغه زما عزت وکړ، او چا چې د هغې سپکاوی وکړ هغه زما سپکاوی وکړ، چې زما سپکاوی د خدای سپکاوی دی.
واقعی تاریخ ځینې ډېرې کیسې لیکلي. ډېره د حیرانتیا خبره ده چې د پلار او لور ترمنځ دا څه ډول اړیکه وه. هر کله چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د بی بی فاطمه زهرا د تلو په وخت د قدمونو غږ اورېده، نو هغه بزرګوار به پورته کېده. د هغې وخوا ته به د سلام کولو لپاره تلو، هغه بی بی به غېږ کې ونیوله او ویل به یې چې زه له فاطمه څخه د جنت بوی
احساسوم. بالکل بالکل همداسې ده. هغه له فاطمې نو ډېره د حیرانتیا خبره ده چې انسان نه پوهېږي چې بالاخره څه پیښ شول، چې دا ټولې لارښوونې، دا ټولې آسماني لارښوونې دومره ژر هېرې شوې. څه پېښ شول چې د پیغمبر اکرم لور، هغه څوک چې شتون یې مدینه ژوندۍ کړه، د خپل کور د تړلې دروازې مخې ته مظلومه
ودرېده.
هو، د قدرت غوښتنې، دنیاداری او د شیطانانو وسوسې سترګې پټې کړې. او تاریخ د یو داسې جنایت شاهد و چې هیڅکله نه دی هیر شوی. او حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها په خپل کور کې د ولایت او امامت په دفاع کې بالاخره ټپي کیږي، او څو ورځې وروسته د حضرت رسول د حدیث په اساس له دې نړۍ سترګې پټوي او له خپل پلار بزرگوار سره په جنت کې یو ځای کیږي.
موږ هم په دې اړه قدرمنو اوریدونکو ته بیا هم تسلیت وړاندې کوو. زماني صاحب خو زموږ یو څه دغه شو د خبرې ډېرې اوږدې شوې، نو زه خپل د قدرمنو اوریدونکو لیکنو او پیغامونو ته
بالکل بالکل
نو که ستاسو خوښه وي زه به د جمیل حسین مداحي به واورو.
بالکل په همدې ځای کې د جمیل صاحب مداحي اورو.
یو ځالی وکسم مدین کوله وطن، خدای دم دې ارمان، خدای دم دې ارمان. یو خواته گنبد خضرا دے، بل خواړه قبر د زهرا دے. یو خوا ته گنبد خضرا دے، بل خواړه قبر د زهرا دے. یو خوارنا بل خوا تیارنا قبرستان، خدایا دم دې ارمان، خدایا دم دې ارمان. یو ځالی وکسو مدینه خوله وطن، خدایا دم دې ارمان، خدایا دم دې ارمان.
ډیر ښه ده. هم زموږ د قدرمن جمیل حسین صاحب چې د مشهد کلونه دي، په دې مناسبت یو منقبت را لېږلې چې ډیر ښه منقبت و او ډیره ډیره مننه کوو. البته د نن ورځې پروګرام د حضرت بی بی فاطمه زهرا د شهادت د تلین ورځې ته هم ځانګړی دی. خو بیا هم د قدرمنو اوریدونکو لیکنې را اخلو چې زموږ سره څه را شریک کړي. دا هم زموږ یو تکړه او قدرمن اوریدونکی او شاعر ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب دی چې موږ ته یو شعر را لیکلی او لیږلی دی.
بله.
وایي چې غیرت صاحب وایي چې لکه ناروغ چې هیڅ قرار نه لري، همداسې سخت ورځ یار نه لري. آه د مظلوم دی چې آسمان لړزوي، ظالمان گویا هیڅ آزار نه لري. نوایي چې مینه څه ده، مینه ته ژمن دی بل لار نه لري. هلته ور درومي، هلته زړه کا سکون، چرته چې امن شتون وي مار نه لري. وهاب غیرت هم خ دارن سړی دی، چا ویل چې دا سړی به دار نه لري.
بس غیرت صاحب خو هیڅ دارن نه دی. ان شاء الله چې تل دی همداسې غیرتي اوسي، لکه چې ځان ته د غیرت تخلص هم ورکړی. نو بیا هم ډېره زیاته مننه کوو او په زړه پورې شعرونه په تمه یو چې همیشه همکاري وکړي او همدارنګه کوي. نو آه د مظلوم دی چې اسمان لړزوي، ظالمان ګویا هیڅ آزار نه لري، نو خدای پاک دی د ظالمانو کور داسې وران کړي چې لکه څنګه د مظلومانو کورونه ورانوي. خدای پاک دی خپل انجام ته ورسوي او پر مظلوم او بې څوکه خلکو دی لا زیات رحم وکړي. نو د عبدالوهاب غیرت صاحب څخه بیا هم مننه کوو چې ډیر په زړه پورې او همدارنګه ښکلي شعرونه همیشه رالیږي. نو کورې ودان. نو اغلی فاطمی که دې خوښه وي دلته به څه وکړو، یوه لنډه دمه وکړو او بیا به هم راوګرځو د خپلو قدرمنو اورېدونکو لیکونو ته. دوستانو بیا هم تاسو ته په هر کله راشه پروګرام کې ښه راغلاست وایو. دلته هم راځو زموږ یو تکړه ملګری او قدرمن اوریدونکی محسنی صاحب یو لیکنه را لیږلې چې ستاسو سره شریکو. محسنی صاحب وایي اغلی فاطمی وایي د ته ویل کیږي چې د خپل ټاټوبی وساته، خو ټاټوبی یې د جګړو په لمبو کې لاهو شوی. د ته ویل کیږي چې په غونډیو کې سندرې ووایه، خو په غونډیو کې د ډزو غږونه لوړ دي. د ته ویل کیږي چې سر پورته کړه، خو د ظلم تقدیر یې اوږدې پیړۍ ځپلی. سره له دې پښتون لا هم د غرور، وفا، جرأت او مینې توده لمبه ده. د ته په زړه کې داسې یو اور بل دی چې ظلم یې ماتولی نشي.
واقعي موسنی صاحب چې د پښتون د پښتونولۍ ډېر په زړه پورې انځور دی وړاندې کړی، موږ ستاسو څخه مننه کوو. البته زیات به څه ورباندې نور نه غږیږو، نو دغه مطلب به د خپلو قدرمنو اورېدونکو لپاره لکه نورو مطلبونو پرېږدو چې ورباندې رڼا واچوي او خپل نظرونه د دغه ادبي ټوټې په اړه او چې موسنی صاحب را لېږلی موږ ته اعلان کړي.
بله بله.
نو زه د قدرمنو اورېدونکو نورو
یو بل غږیز پیغام هم لرو. اغلی فاطمی،
دا غږیز پیغام چې زما په خیال کې عبدالوهاب غیرت صاحب دی. نو پیغام یې اورو چې موږ ته څه وایي.
بالکل.
ما محتاج مکړې د چا، زه محتاج مداستا، د خالق ته مې مولا، ستا ولور ته مې کتا. ما محتاج مکړې د چا، زه محتاج مداستا، د خالق ته مې مولا، ستا ولور ته مې کتا. نور مې څه پوسوت کې نشتا، نه لرم بل سودا. نور چا پوسوت کې نشتا، نه لرم بل سودا. تشو وتا ته مینې ولې واړه لاس دې په دعا، ته خالق ته مې مولا، ستا ولور ته مې کتا. یم تر څو به هسي ستړی، یم تر څو به بې پروا. یم تر څو به هسي ستړی، یم تر څو به بې پروا. ولې ورکرانه مزل دې
مننه قدرمن غیرت صاحب، ډیر په زړه پورې منقبت را لیږلی دی. ما محتاج مکړې د چا، زه محتاج یمه دستا. نو واقعي له پاک خدای ته باید لاس په دعا شو چې موږ ټول دی د هیڅ چا محتاج نه کړي او یوازې له خدای پاکه د خپلو اړتیاوو د پوره کولو هیله لرو. نو غیرت صاحب ډیره مننه. البته غیرت صاحب دغه منقبت د ښاغلي سلارزی صاحب په غږ را لیږلی دی. نو سلارزی صاحب هم ډیره ډیره مننه چې په زړه پورې غږ سره یې دغه منقبت موږ ته ډالۍ کړی. نو د غیرت صاحب او هم د سلارزی صاحب څخه مننه کوو. الله پاک مو په غږ او قلم نور هم رحمتونه نازل کړه او د سلامتیا په جامو کې پټو اوسئ.
زمانی صاحب، د ټولو قدرمنو اوریدونکو څخه مننه کوو چې په هر موقع له موږ سره خپل شش مطلبونه او شعرونه رالیږي، او د نن ورځې په مناسبت هم را سره ښه مطلبونه شریک کړي دي. نو قدرمن اوریدونکي، زموږ یو بل تکړه اوریدونکي قدرمن شاعر او ادیب ښاغلی حاجي صاحب واجد الله یو ډیر په زړه پورې مرثیه د نن ورځې په مناسبت رالیږلې ده، موږ هم اورو.
نو دا چې مخکې مو یادونه وکړه اغلی فاطمی مناسبتي پروګرام دی، نو دا مرثیه دي هم ګران اوریدونکي واوري.
تروان شوال موره مدتا دا پر خلو
زندگی مشوا لا گرانا ڈر ارمان دی گرانی مورے مد چاہتا پر خلو تروانا شوالے مورے مد چاہتا پر خلو تروانا شوالے مورے مد چاہتا پر خلو دم کور خالی خالی شو ویرانی جوڑا شو دم کور خالی خالی شو ویرانی جوڑا شو چتا بے لاگ ڈالا خونا دم گن شو جم دانونا ڈر ارمان دی گرانی مورے مد چاہتا پر خلو تروانا شوالے مورے مد چاہتا پر خلو تروانا شوالے مورے مد چاہتا پر خلو دی ظلمونا درنے وشوے
ډیر مننه کوو د قدرمن محترم حاجی صاحب واجد الله څخه چې دغه مرثیه موږ ته رالېږلې. ان شاء الله تعالی چې په بل پروګرام کې د قدرمن اوریدونکو شعرونه او نور مطلبونه چې دا ځانګړي مطلب په اړه نوي تاسو ته وړاندې کوو.
بله بالکل همداسې د غلې فاطمه بس دوستان دي کولی شي چې زموږ سره خپلې کیسې شعرونه ټوکې جالب مطلبونه حدیثونه او ښکلي متلونه کولی سي شریک کړي په واټساپ کې همدارنګه په ایمیل ادرس کې. نو بس انشاءالله موږ به هم دوی ته بیرته ډالۍ کړو. نو د څه کوو غلې فاطمه؟
نو په همدې ځای کې د قدرمن اوریدونکو له حضور اجازه اخلو
او دوی او همدارنګه ټول قدرمن اوریدونکي په لوی او بخون کې خدای سپارو.